عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشه، قدر من اوریدون کی وی بلې خبرونه ته هرکله. په دې خبرونه کې اوري چې د جرمني د کورونو چارو د وزیر له پرونی خبرداري وروسته د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وایي چې جرمني او نور هیوادونه باید افغانان له خپلو خاورو نه باسي، ځکه چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت سم نه دی او په ډېرو سیمو کې جنگ روان دی. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسم سولم هلته به غوږ شو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې ملي ټیم ته د شلو ورونو په دوهم مسابقه کې مات ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوال خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې دي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتل چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ سوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په وار وار د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبې سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې دو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایی ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. زیمبابوې په شلو ورونو کې د وولو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبه په ورځ لومړۍ شلو وریزه مسابقه په 6 وکټو ګټلې وه. همداراز د 5 ورځنیو سیالۍ په لړۍ کې 2-3 بریالی سیوا. په پرونی مسابقه کې دولت زدران، ګلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه زیمبابوی وال لوبغاړي وسوځول. یو لوبغاړی رشید خان وسوځاوه. عثمان غنی په 49 توپونو 15 پیټه منډي، محمد شهزاد په 50 توپونو 44 منډي، محمد نبی په 14 توپونو 15، ګلبدین نایب په 49 توپونو 55 منډي او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډي وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې هم دي. کیری چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریه کې مخامخ یو همغه د تورو لړو یو برخه ده. تمه ده چې کاری په دې خبرو کې چې نن د اوترش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي، د یو شمیر هیوادونو د بهرنی چارو له وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنی چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریه پر کړکیچ د بحث غونډه چې نن د امریکا، سعودي عربستان، روسیه او ترکیه له لوري پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونو به په راتلونکو ورځو کې ورسره یو ځای سي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موخرین هم تایید کړی چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. ظریف پرون در روسیه له بهرنی چارو وزیر سره د سوریه پر شخړه ټلیفوني خبري هم وکړې. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړې چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یوه روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي دغه ائتلاف ته دغه پیښې مسؤل بللی و. د یمن په ساده ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې هیڅوک نه دی وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکې پر ساده د پاسن نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنه روانه ده او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پراخه وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغه پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بند د سې شنبې پر ورځ دغه حمله چې د په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړی وغندله او ویل چې دوی یو روغتون په نشه کړی و. د بیپولو خبریالانو ټولنوي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موصل ښار نیولی لږ تر لږه دیارلس خبریالانو د رسنیو نور کارکوونکي وژلې دي. په یو نوي راپور کې چې په عراق کې د ژورنالستانو د یوې میاشتې ټولنې په همکارۍ ترتیب سوی ویل سوي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې په موصل کې د رسنیو اته څلوېښت کارکوونکي برمته سوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه د لسو تنو برخلیک نه دی څرګند. په راپور کې موصل د ژورنالستانو لپاره د مرګ لومه بلل سوی ویل سوي چې د عراق له دغه دوام ستار ښار شپېته خبریالان ولسي ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي بهرنۍ هیوادونو ته تښتېدلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیوله چې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې ته خلک جلب جذبوي. د مسکو د لیفورتوفسکي د سیمې محکمې پرون د نولس کلنې محصلې وارفارا کارالوفا د نیولو امر وکړ. نوموړی د جون په میاشت کې په داسې حال کې په ترکیه کې نیول سوی وه چې هڅه یې کوله سوریې ته واوړي. له دې سره دیارلس نور روسان او اذربایجانیان هم نیول سوي وه. کله چې د جون په دولسمه روسیې ته ولېږدول سوه نو چارواکو د هغې خلاف جنایي دوسیه جوړه نه کړه. د دې پلار خبریالان ته ویلي وه چې لور یې وروسته له دې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه چې د انټرنیټ له لارې د داعش پر یوه غړي مینه سوه. او د اتریش په اتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنۍ چارو وزیر یوهانا میلکل لینز پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټارې د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل سي. د پای نه حل کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول سي. سلووانیا هم پرون وویل چې په پوله کې د کټارې د درولو لپاره تیاری نیسي. دا تر دې دمه خبرونه.
د قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړی. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي.
موږ غوښتنه له المان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته د هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثره هغه افغانان چې جرمنی ته رسیدلي دي له امن ځایونو څخه ورغلي او ډیر د پناه اخیستو چانس نه لري. اروپا ته په لاره ډیری افغانان له خطرناکو لارو هغو هیوادونو ته رسوي. د پنځو تنو افغانانو مړي چې په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته ورسول شول.
قسمی که مقصر بر ما بایان کردی طور بنامون ساختن که گویا از طریق آبهای یونان داخل اروپا شدیم. قسمی که بر ما باز گفتن که ماشین انفجار کرد و همه ما در مابین دریا افتیدیم.
د افغانستان مالی وزارت یو وار بیا د نوی کابل بانک د خصوصي کېدو د داوطلبۍ اعلان وکړ.
د ظرف دو ماه آن ده کمپنیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشند اینها میتونند درخواستای خود بر ما ارائه کنند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د ازادي رادیو دوه اونیزه لړۍ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تخپرو د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې د ازل د کابل د مشهور خرابات کوڅې په اړه اوري.
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت له جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او خپل هیوادونو افغانان ونه باسي. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت ورسته له دې د غوښتنه وکړه چې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ چې اکثر افغان پناه غوښتونکي اقتصادي مهاجر دي او احتمالا به بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې جرمنی ته تللي افغانان د جګړو او ناامنۍ له کبله مهاجر شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری پرون اعلان وکړ چې په جرمنی کې اکثره ډیره افغان پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ډیرو برخو کې د کډوالو په تړاو د جرمنی په پالیسۍ کې بدلون راغلی چې پر اساس به افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د افغانانو د بیرته لیږلو دلیل دا وبله چې د افغانستان ډیری برخی امن او خوندي دي او افغانان د په وینا حل تتللی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له همدې کبله به د اکثرو افغانانو د پناه غوښتنې لیکونه رد شي. د زیاته کړه جرمني به د افغانستان له حکومت سره د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده او جرمني ته تللي افغان کډوال د اقتصادي تنګسي له کبله نه دي مهاجر شوي.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي. دوی هلته د جنگ او جګړو عملت نبی د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. داعش، طالبان، القاعده عملاً دوی جګړه کوي.
جرمني چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، د هغوی لپاره د سرپناه په برابرولو کې لستونزو سره مخامخ دی. د هیواد ته روان کال په سلګونو زره کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو خاورو ونه باسي.
من غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوریې کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي.
جرمني ته سږ کال تر ټولو زیات کډوال له سوریې ورغلي او دا هیواد وایي چې سوریه وال د دې لپاره تر ډېره د پناه غوښتونکو په توګه د منل کېدو چانس لري چې په هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. جرمنی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو په ماموریت کې د اوږدې مودې مرسته کړې، اوس په افغانستان کې 944 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر پرون خبرداري ورکړ چې ټول افغان پناه غوښتونکي به ونه مني او ډیر به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د مایزر ویل په هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوال چې د په وینا اکثره له نسبتا امن ځایونو راغلي نور ورته د منلو وړ نه دی. هغه په برلین کې خبرلاند ویل چې دغه وضعیت نور نشي زغملی.
Die Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns kommen, können nicht alle erwarten.
هغه کسان چې له افغانستان د پناه غوښتونکو په نوم راځي ټول دی د دې تمه نه کوي چې په دې هیواد کې به پاتې کیږي، حتی د زغم په شرایطو کې هم. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې دغه وضعیت موږ نور نشو زغملی او زیاته کړه چې په وروستیو کې جرمني ته د ورغلو د منځنۍ طبقې د خلکو چې اکثره یې د کابل دي شمیر زیات شوی دی. د مایزر دغه راز وویل چې جرمني به افغانستان په سیمه کې لکه د بالکان د ډیرو هیوادونو په څیر امن هیواد اعلان نکړي، خو د هر پناه غوښتونکي غوښتنه به په جلا توګه په احتیاط وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې جرمني به د افغانستان له حکومت سره کار وکړي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو استول یقیني کړي، او اروپایي ټولنه به هم د کابل له حکومت سره په یو تړون کار وکړي چې رد شوي افغانان بیرته ومني. خو د افغانستان د کډوالو او بیارستنیدونکو وزارت له جرمني او دغه راز نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د افغانانو د بیرته تسلیمولو امکانات نه لري چې د هغوی لپاره سم شرایط برابر کړي. عصمت څاروان دا موضوع د افغانستان د کډوالو او بیاستنیدونکو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په مرکه کې څېړلی، او لومړی د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پروني خبرداري په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
البته په دې اړه تر اوسه پورې موږ سره دا چې کومه موضوع نه ده شریکه شوې، او آلمان هم فکر نه کومه که دا چې مشخص ویلي چې موږ د عمر افغانان له خپلې خاورې وباسو. دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي، دغه اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده، داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي. نو زموږ غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي. نو موږ بار بار وزیر صاحب له دوی سره خبرې کړې او دا ورته ویلي چې دا خلک چې هلته تللي د آلمان پلاو ته مثلا په دغه کې په د اکسکام یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه، هلته د آلمان له پلاوي سره خبرې وکړې. هغه ته ویلي چې دا خلک اکثریت د جنګ او جګړو له امله تللي هلته. نو تاسې د دوی ټول هغه بشري حقونو ته په پام سره، د کډوالو حقونو ته په پام سره تاسې هلته ورته پناه ورکړئ.
میاخیل صاحب، ممکن له تاسو سره په راتلونکو ورځو کې دوی تماس ونیسي او خبرې درسره وکړي، او یا هم دا امکان لري چې جرمني یو طرفه اقدام وکړي او افغانان وباسي؟ آیا تاسې په نیت کې لرئ چې مخکې تر مخکې له جرمني سره تماس ونیسي، یا د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره تماس ونیسي چې هغوی په دې سره ژمی کې افغانان ونه باسي؟
موږ امیدوار یاسو چې جرمني به دغه یو اقدام ونه کړي. نو افغانستان د اوس د پاره د هغه کسان چې دوی له خپلې خاورې وباسي، د هغوی منلو ته اوس چمتووالی نه لري. البته هغه کسان چې په خپله خوښه راځي، موږ د هغو دپاره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرستې باندې موږ هڅه کوو چې هغوی ته دلته یو څه اسانتیاوې برابرې کړو، یو څه مرستې ورسره وکړو. خو د هغو د منلو دپاره موږ هېڅ افغانستان کې اوس د افغانستان شرایطو ته په پام سره موږ هېڅ آمادګي نه لرو. نو تر اوسه پورې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې چې موږ به له هغو سره خبرې وکړو په دې اړه. البته جرمني خپله فکر کوم علاقه مندي ښودلې، او د بروکسل کې چې کومه غونډه جوړه شوه د اروپایي ټولنې او د اروپایي کمیسیون، هلته پرېکړه هم همدغه وشوه فکر کومه چې دوی ویلي چې موږ باید له افغانستان سره موافقه وکړو، او له موافقې وروسته دغه کډوال افغانستان ته وځي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل چې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداري په اړه د افغانستان د دولت یا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت دریز څرګندو دی، وایي چې جرمني او یا نور هیوادونه چې افغانانو پناه وروړي باید له خپل خاورو افغانانو نه باسي، ځکه چې د افغانستان وضعیت ناامن دی، اکثر سیمو کې ناامنی ده او جګړې روانې دي. خو اروپا ته له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر تر اوسه همداسې روان دی. اکثر افغانان چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي له ډیرو خطرناکو لارو تیریږي، چې اکثرا هم د دوی په مرګ تمامیږي. پرون د 15 تنو افغانانو چې ویل کیږي د یونان د اوبو لارې غوښتل اروپا د اروپایي هیوادونو په تیر بیا جرمني ته ځانونه ورسوي، په اوبو کې ډوب شوي وو، مړی کابل ته واستول شول. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخه ونیسي، خو په افغانستان کې ناامني او د ځوانانو په تیره بیا بیکاري د دې سبب کیږي چې اکثر افغانان له هیواده ووزي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هغه افغانان چې د یو هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبې په ورځ د 15 افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال خواهد.
ننس موش الوطه که چه آریانا شرکت پوریاره لری لترکیه نه کابل تا راو رسیده. 15 جنازه پکشه راو وڑی ویل که جی چه دوی ده یونان ده اوبو للاری غشتل چه اروپا تا ولار سی او دوب سویدی او یاده چه ده ماشین پا چودانه که وشل سویدی.
ویل کیږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپاره وو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې 1.5 افغانان او 1.5 سوري اتباع لیږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه 10 ژغورل شوي، د 15 افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لادرک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامني او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د 15 تنو افغانانو مړي چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي او د په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته انتقال شول. مخکې مو واوریدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د هیواد په سکال ډیر افغانان ورغلي او اکثره یې هم د پاتې کېدو چانس ځکه نه لري چې دوی د افغانستان له امن سیمو څخه ورغلي دي. د مایزر توماس د مایزر دغه راز ویل چې د افغانستان اکثرا ځوانان او د متوسط طبقې خلک اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په وروستیو کې د زیات شوي دي چې دوی باید په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد ودان کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ د ستونزو تر څنګ اکثر افغانان شکایت کوي، افغان ځوانان چې دوی ته کاروبار نشته. د کندوز یو ځوان د په افغانستان کې د ځوانانو ستونزې داسې بیانوي.
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه نه برابره. ډیری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کیږي.
خو اروپایي هیوادونو ته یوازې ځوان افغانان نه دي چې ځانونه رسوي، بلکې په دوی کې اکثره د لوړو عمرونو خاوندان هم شته. د کروشیا دولت وایي چې دغه هیواد ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې یوه داسې افغانه ښځه هم شته چې عمر یې تر سلو اوړي. دا ښځه هیله منه ده چې سویډن ته ځان ورسوي. عصمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
یو افغانه چې 115 کلنه ده له شل ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بی بی گل ازبکی چې لخپل وش پته کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو خډو سره کرویشیا ته رسیدلې وای پښې می درد کوي خو نور شیم. بی بی گل ازبکی وای چې زوی او لمسی په تیر بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډیره پښه کړې و. د دې بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. د دې کرویشا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکي غواړو او هیلې لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کډواسیان مې ښه راتلونکي ونه لري. بی بی گل ازبکی زامن و لمسیانو یې وروسته لیدی له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بی بی گل ازبکی ځینې لمسیان اوسي. وروسته لیدی چې هنګری خپله پوله بنده کړه، کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یو میاشت مخکې جرمني ویلی و چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې دي. د افغانستان د مالیې وزارت یو وار بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو داوطلبي اعلان کړه. په دغه داوطلبي کې اکثره هغه کمپنۍ چې په شرایطو برابرې وي کولی شي تر 2 میاشتو پورې خپل وړاندیزونه د مالیې وزارت ته وسپاري. تفصیل یې د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې داسې مهال پیل کړي چې تر اوسه هم د دغه بانک په خوانی حقوقي قضیه ورستۍ سوې نه ده او له دې بانک څخه ایستل شوي پیسې هم حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. د افغانستان د مالیه وزارت وای چې د افغان کابینې په غوښتنه یو ځل بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل کړي دي. د مالی وزارت د خزانه رئیس محمد اقا کوهستاني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د نوي کابل بانک د طلبان کولای سي د وزسو معیارونو په پوره کولو سره خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري.
امروز ما عملاً اعلان میکنیم.
نن موږ عملاً د خصوصي کېدو پروسه اعلانوو. د خصوصي کېدو دا پروسه تر 2 میاشتو پورې ده. په دغه 2 میاشتو کې ټول هغه کمپنۍ او موسسې چې پر شرایطو برابر وي هغه کولی شي چې خپل وړاندیزونه موږ ته وړاندې کړي.
انها میتونن درخواستای خوده بر ما ارائه کنن.
شاغلی کوهستاني زیاته کړې د کورنۍ داوطلبان ترڅنګ بهرني داوطلب شرکتونه هم کولای شي خپل وړاندیزونه دوی ته وړاندې کړي. هغه وویل د نوي کابل بانک داوطلب باید یو لړ نور شرایطو د پر کول ترڅنګ د فعالیت رسمي جواز او په خپل بانکي حساب کې 40 میلیونه ډالر ولري. ل دې وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره داوطلبي ته وړاندې سوو خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل سیو و هیڅ شرکت پرانه کړل. پر همدې محل د افغانستان بانک مرستيال خان افضل هډوالو چې د نوي کابل بانک تر لاسه کوونکي کسان باید پر شرایطو برابر وي او په خواني جرمي سابقه ونه لري. شاغلي هډوال زیاته کړه چې د پخواني کابل بانک سهم لرونکي هم نسی کولای چې نوي کابل بانک واخلي.
هغه کسان چې دا بانک اخلي هغه شایسته او مناسب خلک دي کنه دي چې دوی د مالی امکانات کافی لري کین لري. دا یو برخه ده او دویمه برخه ده چې دوی سوابق د جرمي ونه لري، دوی سابقه په دې د سوي اداراتو کې نه پاتې شي چې هغه بانک هغه ادارات ورشکسته شوی ووسی او د سی اداراتو کې نه پات شوی چې دوی په کوم لیست دي کې راغلي چې نور اداره د بانک نشه خستل.
کابل بانک په 2013 میلادي کال کې هغه محل مالی سن سره مخ شو چې سهم لرونکي ورسخه سباندې 900 میلیونه ډالر وویسل. د ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مسرات لو سره د نوي کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوی. که څه هم افغانستان بانک د کابل بانک د پرونو یو اندازه تر لاسه کړي او د ځینو پوروړو ملکیتونه کنګل کړي خو تر اوسه له کابل بانک څخه ټولې وتلې پیسې حکومت ته په لاس نه دی ورغلي. نوې کابل بانک په داسې حال کې خصوصي سکتور ته ورکول کیږي چې د افغانستان بانک د چارواک پوینا دا بانک اوس مهال هر میاشت مالی زیان ویني.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صاف او واضح اوریدلی شي. د مخام له وو بوجو د سهار تر وو بوجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. ازادي رادیو سره وو سي ټول ورځ مو د اف ام په 1.5 چپه په لوی خارونو کې اوریدلی شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی یو. مخله دې چې پر نور موضوعاتو راپورونه ته دوام ورکړو، قسم سولامل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. افغان امنیتی ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغله. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 50 وکټو مات ورکړه. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کری وایي چې د سوریه په اړه پکې دونکو نړیوالو خبرو کې سم دستي یو سیاسي حل لار به ونه موندل سي، بلکې دا خبره ډېری هله بخښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادارې رد کړې چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبار کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کې مون انتقاد وکړ چې سم دستي دغه ائتلاف د دغه پیښې مسؤل بللی وو. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موصل شارې نیولی، لږ تر لږه 13 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژل دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یو محصله په دې تور ونیولې چې د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې ته خلک جلب جذبوي. اوتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. او د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنس له اچ آی وی ایچ سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکې ناروغي دي.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوره ول. خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د خرابات له کوڅې سره ډیر خلک آشنا دي. د کابل په زاړه ښار کې د خرابات کوڅې ته ولې د خرابات کوڅه وایي او له څه وخته دا کوڅه د خرابات په نوم نومول شوې؟
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخ کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د ازادي راډیو په اونیزه لړۍ ژوند په شیبو کې د خرابات د کوڅې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي او بشري حقوقو اونیز بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ودانۍ کې د نجونو لپاره د لیلی د بند د لیلی د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي د لیلی به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. تفصیل دې نجاسا په رپورټ کې.
یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په کابل کې د امریکا سفارت په مرسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د یوې لیلیې د بنسټ ډبره کې خوده. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر مارک انګلش د چهارشنبه په ورځ د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې د امریکا د پراختیا ادارې څخه د مننې ترڅنګ وویل چې محصلینو ته د یو خوندي چاپیریال د جوړولو لپاره خپل هدف ته نږدې شول.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې ټولو محصلینو ته د یو آرام او امن چاپیریال جوړول زموږ له اصلي اهدافو څخه دي او د دې لیلیې په جوړېدو سره به یو ښه موقعیت پیدا کړو ترڅو خپل دغه هدف ته ورسیګو.
د دې لیلیې د جوړولو لپاره پیسې د پروموټ پروژې لمخې د امریکا د پراختیا ادارې یا یو اس ایډ لخوا ورکول کیږي. د امریکا د پراختیا ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړ او اوسمهال سلګونه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې د امریکا دا اقدام به مثبت نتیجه ولري.
مونږ باور لرو چې دغه مرکز په ګټه اخیستو او له خصوصي سکتور سره د امریکا او یو ایس آی ډی د مرستو په دوام به خلک د هغو نتایج د یو باثبات موفق او خپلواک افغانستان په برخه کې وویني.
افغانستان امریکای پوهنتون په افغانستان کې د لزګونو نورو خصوصي پوهنتونونو له جملې څخه دی چې په خورا عصري ډول جوړ شوی او له نویو معیارونو سره سم فعالیت کوي.
بیا هم په کابل کې تم کیږو. په کابل کې د دارو درملو یو څلور ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د افغان او هندي کمپنیو د تولیدات نندارې ته وړاندې شوې دي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د روغتیا په برخه کې د هندوستان مرستې او د دغه هیواد څخه د درملو واردول مهم رول لري او له هندي کمپنیو سره به په ګډه د دغې برخې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان په لومړني طبي نندارتون کې وکړې او وی ویل چې د روغتیا له برخې سره د هند مرستې او پانګونه د افغان ناروغانو ستونزې کمولی شي. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې مشر قربان حقجو وایي چې د دغه نندارتون له لارې به هڅه وکړي چې د روغتیا په برخه کې د دغو دوه هیوادونو منځیو ګټ پول جوړ کړی.
چطور میتونم کې سرمایه‌گذارای افغانی ما از تجارب بسیار خوب
مجبه پر دې وژغی جو چې څنګه کولای سوز مش پنګوال له هغه شو تجربه سخه چې هندستاني دروختیا په برخه کې لري استفاده وکړي. په دې هم چې څنګه کولای سو دروختنونو او پټول کې دروختیا په برخه کې د هندستان او افغانستان ترمنځ ګډ سوداګری شراکت رامست کړو.
په دغه نندارتون کې یو سل شل افغاني کمپنیو او د لاسو څخه زیاتو د درملو هندي کمپنیو ګډون کړي چې د څلور ورځو لپاره به پرانیسته وي. په کابل کې د افغانستان او هندوستان د روغتیا برخې د کمپنیو لخوا لومړی طبي نندارتون داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډي هیواد پاکستانه د درملو واردول کم شوي دي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې د درملو واردونکو شرکتونو ټولنې هیواد ته د پاکستاني درملو واردول منع اعلان کړل او اوس ویل کېږي چې دا اندازه 40% کمه شوې ده. بلخوا د روغتیا په برخه کې د هندوستان په مرستې داسې وخت ټینګار کېږي چې ډېر افغان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ځي او دلته د ناسمو درملو او د ناروغۍ له نه تشخیص څخه شکایت کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وایي چې د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې هم اړیکې داسې ژورې دي لکه د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ چې شته. ښاغلی عامر سینا چې په دغه نندارتون کې یې ګډون کړی او په خپلو پانګوالو او د کمپنیو په مسؤلینو غږ وکړ چې افغانستان ته هغه درمل صادر کړي چې د هندوستان لپاره جوړیږي.
ټولو هندي صادرونکو ته به زما مشوره دا وي چې دوی باید افغانستان ته یوازې د داسې دوست په سترګونه ګوري چې درملو ته اړتیا لري، بلکې دغه هیواد ته وړ او باکیفیته درمل ورکړي. موږ باید تر ټولو غوره وو. نو زما یوازینۍ مشوره به دا وي چې افغانستان ته هغه څه ولیږو چې هندوستان یې جوړوي او دغه به ستاسې د سوداګرۍ د پراختیا ښه لار وي.
په همدې حال کې داسې شکایتونه موجود دي چې افغان سوداګر د خپلو ګټو په خاطر هندي کمپنیو ته د بیکیفیته درملو د جوړېدو فرمایش ورکوي. د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ناسم تشخیص او بیکیفیته دارو درملو له امله ډېر افغانان په هیواد کې درملنې ته زړه نه ښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر پانګه له هیواده ووزي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلست
مننه.
رامی صاحب، کپ دیاړ معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې د شرایط شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلي دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیوته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسو لیکل چې مکمل
خواږه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسي پذیره قشرد د ټولنه ده، همیشه وخت او تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې هغه سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلند وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی. چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي، نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د کابل د زوړ ښار په زړه د ړنګ شوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغه کوڅې فضا د مینې سو ساز او ګداس پرنګینیو کې ډوبوه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانی او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنگ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډیر لري پاتې شوی. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوی چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. د خبرونه ز محبوب شاه محبوب او وګمار رشید وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینوي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل ښار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. د پښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ دی. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزګار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخ کلیدی محققان او پژوهشگران. یو وجه داده چې وای دلته یو صوفی و د خواجه خوردک پنو په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقی چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شېر علي خان په زمانو کې یو شمیر هنرمندان د هندوستان نخوارا در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، د فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر اولی، هم دا زای دخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرمه. یوش میر پا دی عقیده دای چه ملاسب یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان ته دې ځای ته راولله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمیر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب وار وي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغوی ته بیا خراباتي وایي. اما ځینې دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي، د خرابه په معنا په ځای د سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له غو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبې و. د کابل پادشاهان او اکثره موسیقي د هند تعقیب ول دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات د یو فنی او د یو حرفوي د یو مسلکي موسیقي مرکز و. هغه استادان چې په دې ځای کې د ژوند کاوه اکثره د هند په مختلفو موسیقي مکتبونو کې، نو
هغه یو لیدل کلاس درلود څوک دی دغه پنجاب دی موسیقي پیروان وو څوک بیا کټه دی مدرسو دی دغه د اخرنی خلک چې په دې خرابات کې ډیر مشهور دي استادان لکه مودل ساين چې تاسو باید منو مولیدلې سراهنګ به ورته ویل دی لوی سړی وو هغه د پنجاب دی مکتبونو پیروان وو نو دوی د موسیقي ویله او هغه سلاطین دی دی لپاره چې هنر په دربار کې وساتل شي حمایت شي دې سیمې ته خاصه توجه کوله په ځینې ځایونو یا هیوادونو کې خرابات بده معنا لري یعنی خرابات د شبګزران خلکو ځای بولي دا خرابات ډېر پاک خرابات دي دلته فقط موسیقي و تمرین و شاګردان تربیه کېده ډېر لوی خلک لکه استاد قاسم چاته ضد امپریالیستي مبارزاتو کې نه سهم واخیسته او د دې یو مشهوره نغمه ده چې په مغه استقلال په جنګ کې ویلې وه ګرنداني غیرت افغاني هم چون به میدان آمدی میدانیم یعنی دوی آگاه خلق بود دوی وطن پرست خلق بود دوی دیر بایزت خلق بود
در خاقلی لایق به خبره چه بخواه در دوی کور در خرابات در کلسی سر نکده در قاضی پا کلسی که بود در چه نموری پا ماشم توب که حال تصیلی دلی در استرگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تفل بم دل تراغلم حتی فارسی می نوزده کدی ما کور خوشبختانه حال تا یو کلسی در کلسی قاضی ورتوی پزاره کابل که در در خرابات سر نزده در درخت شنگ و خرابات و در کلسی دی از زور کابل نو پا اغی جایی که خرابات و همیشه با چی تیره دی تاسی با در ساز و تبله و در مونیه در وزونه با موری ده تمرینات با که در بیادا افغانستان در دربار نرئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه معتبرین و بیداران و لوی تاجران و اگه خلکی ده آرت و موسیقی سر علاقه مند بود دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و ودون و توقو خیتم ده خرابات نه یو استاد دعوت کهوه اگه بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سر بوزی کم تبلیچی و سر بوزی و نرماندان و دل و سر و او ده موسیقی و التا اجا که ده چه ودون با اسو دی با ودو تا چه دعوت کنه ماخام مخصن با دی موزیک شروع کهوه ترسو با چه سپیده چوندلی او ملا بازانون کول دا دی موسیقی محفل براوان
اوریتون که ده کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تمو سر ورخ کرا کرد دغی تنگ کوچه ده موتر و شور پا سر خیستی اوست ده موسیقی ده خواگه غک برزای ده موتر و هارانون اوریدل کیگی پا کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو کد نموری ده خرابات کوچه یوله هغه اصلی او سیدون کوچه خده چه طول کورانه هنرمندان دی نوموری خپل کوچنیوالا په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده
په خوا داسې و چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه ویني په خوا ټول موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوی ده د مزار شریف هم راغله دي د پنشیر هم راغله دي د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټول هنرمندان نه دي هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوند نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک وو دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد حاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چې زما سلطان محمد او زما په نوم باندې هغه د پاکستان دلته راغله د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار وو د استاد رحیم بخش نیکه وو د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونا ورکړ بیا ژبه د پر موید کې باندې چې اوسېږي سړی هغه ژبه زده کوي
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته انقلابونه سیلابونه دي دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده د هر شی وړي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب سه په ټوله معنا د خرابۍ خراب سه ابادي یې لا نه ده شروع سوې
اکاډمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بده اغیزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار ده
ځان څومره خو چې دې دولتونو خراباته یو سیمه چا دوی لري دغه جلا کړی وای دوی سره کومک کړی وای چې واقعاً د آرت موسیقي لپاره د فامیلونو دوباره ځای په ځای شي هغه هم څوک مرزایان شو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې څه نه دي پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسته ډېر لوی استاد هند د ډیرو قوي تبلچانو سره د انصاری کوي سوې بل وروري واسف مې د مو په لندن کې ولیدې مخکتن زینو کړغه به چارام ډیر تاسف کو چې د موږ د هنر د پر اصلن په افغانستان کې زمينه نه ده پاته زه د سې یو اغم درم دی ته یو کوچنی بیت چې مو په کې ویلې چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اٹک او اباسین درځي دلته د تلو بل لار نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی د غراد د افغانستان د هندوکش درونه انتقال شوی دی هلته بیا پوخ شوی دی او قوي شوی دی شاخو پنجې پیدا کړي دا وایي د هیاسي د خلک چې اوس پراګنده شوي دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي
پوګو اوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه په خوانې رنگ نه لري دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي د هنر د ودی په هیله نه نه خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي راډیو